پېښور کې د مازیګر 15 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نهه ساعته خبرونه په دې خبرنۍ خبري ګړای کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسونو لیکنې درورو. خبرونه له مجید بابر اوري.
پاکستانی فوج مشروعی افغانستان سره په ډیورنډ کرخه اغزن تار لګوي. پاکستان کې د حکمران ګوند چارواکي وایي د قبایلی سیمو اصلاحات او عملي کولو وعده به پوره کوي. امریکا په افغانستان کې د القاعده یو مهم قومندان وجل کېدل تایید کړي. د پاکستانی پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا وایي افغانستان سره پر پوله په ممندو باجوړ کې د اغزن تار لګول پیل کړی دی. د پوځ په پرونی خبر پاڼه کې راغلی چې جنرل باجوا پرونو رغزو او ممندو ته تللی او هلته یې د پوځیانو سره لیدلی دی. د باجوا له خولې زیاته شوې چې د ترهګرو مخنیوي لپاره به خپل اثار نه زیاتوي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت له موافقې پرته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لوري هر ډول اقدامات بې ګټې دي. د دغه وزارت مرستیال ویاند خیرالا آزاد نن مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان د دواړو هیوادونو په اوږدو کې دغه ګامونه د افغان حکومت له هوکړې پرته پیل کړي دي. د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نواز چارواکي وایي د قبایلی سیمو اصلاحات او عملي کولو شمنه پوره کوي او په 2013 کال کې به د فاټا خلک خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره استازي وټاکي. د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار امیر مقام نن مشال ریډیو ته وویل چې دې لړکی پرون په پارلیمان کې د قبایلی سیمو استادو سره کتلی دي.
خپل با وعده ان شاء الله تر ټینګلو هم دا څه وکی خو یو هي نی ترمینو زای ضرورت به هم کوشش کوو چې نظر باندې اشنی کوشش او په 2018 کې د فاټا خلک هم زمونږ غوونه فندې هم د کی پی کی اسمبلی ته سجوړ شي او په قریب چې څنګه سجوړ شي هغه هم دا و هفته چې به ورو ته به کې دنت کې په دې کې نمایندګي ملایوي.
د پاکستان حکومت ویلی وو چې په قبایلی سیمو کې بعد ایف سی آر قانون پر ځای رواج اکټ عملی کیږي او د 5 کلونو په موده کې به دا سیمې د خیبر پختونخوا سره ضم شي. د جنوبي وزیرستان چارواکي وایي چې تیره ورځ د تحصیل سره روغه په کوټکۍ لنډي کمر کې یو ماشوم په ځمکه کې د خخ بم له چاودنې له وجې جوبل شوی. د جوبل شوي ماشوم پلار نن مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
عمر یې 15 کال ده. دا اسکول ته تللی وو په 2 بجې چې روغه یې 2 بجې نه ورسېد. اغره ته ختلی وو په کورسی سې لنډی کمر یې بوري دغه نه پاس اغر دی. بیا مې سره د پټو شوی وو. بیا مې سرکاري سیول هسپتال ته وړی دغه نه د آرمی ولر سره روغ له سي ام اچ سره ځای نه پروته زورتاو ناش.
په یاد سیمه کې د تیری سمو دی راهیسی یو شمیر کسان د دا ډول په خوخکار شوې دي. ولس غوښتنه کوي چې د جنوبي وزیرستان سیمې دي د دا ډول بارودی مواد نه زر تر دره صفا کړل شي. امریکایي چارواکو تایید کړه چې د افغانستان په پکتیکا ولایت کې په یو ډرون برید کې د القاعده یو پاکستانی قماندان قاری یاسین وژلی دی. د امریکې د دفاع وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د مارچ په 19 نیټه وژل شوی یاسین د تحریک طالبان پاکستان سره هم اړیکې درلودې. د طالبانو ځینو سرچینو او یو افغان چارواکي د هغه وجنه مشال ریډیو ته مخکې تایید کړی و. قاری یاسین د استاد اسلم په نامه هم پیژندل کېده. پنجاب سره یې تعلق و. پر هغه د نورو لوی بریدونو څنګه د پاکستان په پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف د حمله کولو تور هم وو. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي په هیواد کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ د مخنیوي او د لمین د وړلو هدف ته نږدې شوې دي. فیروز الدین فیروز چې نن د پولیو پر ضد د پسرلنی کمپاین د پیل په مراسمو کې وینا کول وویل په دغه کمپاین کې به 8.8 میلیونه ماشومانو ته دا څاڅکي ورکول کیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د روغتیا د نړیوال سازمان په حواله د ماشومانو د ګوزن وایرس لا هم د افغانستان په ختیځو جنوبي او جنوب ختیځو سیمو کې موجود دي. یو شمیر کوچیان وایي چې پاکستانی چارواکي دوی ته اجازه نه ورکوي چې له موسم بدلیدو سره سم له خپلو مالونو سره د تورخم له لارې افغانستان ته واوړي. دوی وایي چې له سوره دراهیسي له زرګونو څارویو سره په تورخم کې بند پاتې دي او له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوګیاڼي مشال لیلو ته وایي په دې اړه به له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي کېدی شي هیواد یې په دې اړه ټول پوښتنه یا ریفرنډم وکړي چې د اروپایي ټولنې غړیتوب لپاره هڅې روانې وساتي او که نه. اردوغان پرون وویل چې که دا ټول پوښتنه کېږي نو دا به د اپریل له شپاړسمې ریفرنډم څخه وروسته کېږي. د اپریل شپاړسمې ریفرنډم کې ولسمشر اردوغان د ډېر واک اختیار ترلاسه کولو په لټه کې دی. د یورپی یونین ویش غړو هیوادونو مشرانو پرون د شنبه په ورځ په اټلی کې اروپایي اتحادیې لپاره خپل اشمنتیا نوې کړه. په دې غونډه کې د بریتانیا څوک نه وو. بریتانیا له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو بهیر پیلولو لپاره تیاری نیسي. پرون په همدې حال کې لندن کې په زرګونو خلکو مظاهره وکړه او د بریتانیا له حکومت یې وغوښتل چې له اروپایي اتحادیې یا یورپی یونین څخه دې نه ووځي. انګلینډ کې تیر کال خلکو په ټول پوښتنه یا ریفرنډم کې پریکړه کړې وه چې یورپی یونین پرېږدي. وروستۍ خبر دا چې بریتانوي چارواکي وایي ښایي دوی هېڅکله پوهه نه شي چې څو ورځې مخکې 250 خالد مسعود ولې د بریتانیا پارلیمنت سره نږدې برید وکړ. د حمله کې 4 کسان وژل شوي وو. مسعود هم د پولیسو په ډزو کې ووژل شو. تر برید وروسته پولیسو 11 کسان نیولي وو خو تر پرونه پورې یوازې یو په قید کې تر تحقیقاتو لاندې دی. هغه تن چې لا هم د پولیسو سره د پښتنو لپاره موجود دی 50 او د برمنګم ښار اوسېدونکی دی. مسعود دې ښار کې اوسېدلی و. پولیسو 10 نور نیول شوي کسان پریښې دي. د بریتانیا د ترهګرۍ ضد پولیسي او لوړ پوړي چارواکي نیل باسو پرون له خلکو وغوښتل چې په دې تړاو کې هر قسم معلومات لري پولیس سره دې شریک کړي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان پوځ مشر ویلي د دوی لخوا له افغانستان سره پر پوله د اغزن تار لګولو چارې پیل شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم ځانګړی سلاحکار امین مکام هیله مند دی چې د قبایلي سیمو خلک به وکولی شي د 2013 کال په عام انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره خپل استازي وټاکي. د جنوبی وزیرستان په سرروغا کې پرون د ماین په یو چاودنه کې د سکول یو ماشوم سخت ټپي شوی. پلار یې وایي په پوځي هسپتال کې درملنه روانه ده. او په ممندو کې له تیرو 10 ورځو راهیسې د موبایل ټلیفونونو سرویس بند دی. د سیمې اوسیدونکي وایي چې حکومت دغه کار د امنیتي خطرونو له وجې کوي نو بیا خو د ورته اقدام د هیواد په نورو برخو کې هم وکړي.
د دې سره نظام خو کېږي نو بیا خو پکار دا چې په ټول پاکستان کې دا بند کړی شي نه کې چې صرف په مومن دی جنسۍ کې.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه موضوع ده. پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه پرون ممندو او اورغزو ته تللی و. هغه هلته له پاکستاني امنیتي ځواکونو سره په لیدنو کې ترهګرۍ ضد جګړې د لا تیزولو د خبرې تر څنګ ویلي چې له افغانستان سره پر پوله د اغزن تار په لګولو سره به پر وسلوالو څارنه ډېره وي. تر اوسه افغان حکومت د پاکستان لخوا د اغزن تار لګولو پر دغه مسأله څه نه دي ویلي. تفصیل اسلام آباد احمد الله راکوي.
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څنګه ISPR وایي چې د خالی په ورځ د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د مومن او اورګزی ایجنسو سرحدي سیمه دورو پر مهال وویل چې دواړه خیزه بارډر منیجمنت میکانیزم لړکې د افغان چارواکو سره خبرې روانې دي او زیاته منظمه او محفوظه پوله د دواړو هیوادونو په ګټه ده. د نوموړي وینا وه چې د پاکستان افغانستان پولې د فضایي څارنې سره سره په پوله اضافي تکنیکی سرویلنس ذریعې هم لګولې شوي او د ملک تحفظ لپاره به ټول وسایل په استعمال کې راوستي شي. خبریال او افغان چارو نظر لرونکي شمیم شاهد وایي چې په پوله خاردار تار لګولو له وجې ترهګري نشي ختمې دي بلکې دواړو ملکونو لا د وسلوالو پر ضد په ګډه سره عملیات کول پکار دي.
دا قسمه باړ لګولو یا دیوال وواله یو طرفه ده ځکه چې افغان دولت په دې کې په اعتماد کې نه دی اغستې شوی. پکار دا و چې پاکستان افغان دولت په اعتماد کې اغستی او د هغې نه وروسته دا فیصله کړې نو بیا به څه نتیجه وه. په داسې حالاتو کې چې یو طرفه دیوال کولی شي نو د دې به زما دا خلې چې دومره ښې نتیجې نی د تر هغې ختمو په دیوالونو باندې نه کېږي. پکار داره چې دواړه دولتونه خپلو کېني په یو بل باندې اعتماد وکړي او د زړه د اخلاص داسې قدمونه اوچت کړي چې د هغې نه تر هګیري په حقیقي معنو کې ختمه شي.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر مملکت بلیغ الرحمان د روانې میاشتې په لسمه نیټه سینېټ غونډې ته ویلي وو چې حکومت په مومندو، کورما، شمالي او جنوبي وزیرستان ایجنسو کې افغانستان سره په پوله په څلورو نورو دروازو په جوړولو غور کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د ګلدورځي
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه،
مشالونه
په دوه نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندرې جادوګری
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په تمنه ټر پاسه سلورو بجو.
د پاکستان وزیر اعظم ځانګړی صلاحکار امیر مقام وایي د قبایلي سیمو اوسیدونکي به وکول شي د 2013 کال په عام انتخاباتو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره خپل استازي وټاکي. نوموړي له مشال ریډیو سره په نننیو خبرو کې زیاته کړه دوی هڅه کوي چې د پاکستان په آئین کې د یو ترمیم راوړلو په ترڅ کې دغه کار ته لار هواره کړي، خو د فاټا سیاسي اتحاد یو غړی بیا د حکومت پر دغو خبرو باور کولو ته تیار نه دی. پیخورا شبیر احمد جان رپورٹ را کوي.
دا وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف خصوصی صلاحکار انجینئر امیر مقام مشال لیڑو تا نن سحر ویلی چې 2013 انتخاباتو کې با قبایلی سیمو ته په خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی کې پوره پوره نمائندگی ورکول شي، او دینه علاوه بورتا په کابینه کې ځای هم ورکوي او سینئر وزارت په ورله هم ورکوي.
اصلاحاتو کې سره په 2012 کې جنرل الیکشن کیږي، نو په فاټا کې به صوبائی اسمبلی الیکشن هم کیږي او هغه د کے پی کے اسمبلی سوي کوي. وايي نه ترمینو ضرورت دے ہم کوشش کو کہ نظر بند آشنی دوشی اور بدو آزار اٹارہ کے دفاتا خلق ہم زمانگا ہونا فرندی ہم دکی پی کے اسمبلی تیسا جوڑا شی اور واقعی تیسا جوڑا شی آہا حاسی ہم دا ہو خاک دے تیبا ہم دا ہم کے دنٹ کے اوپر ایک نمائندگی ملاوی گی خدا ہو رہا ہم سر افضائی دے پارا تو ضرور با ہوتا رہا سینئر منسٹر سلاٹ ہم ورکوئے.
بلخوا دفاتا سیاسی اتحاد عمومی سکتر اقبال اپریدی پدی بابلا مشال لیڑو تو ویل چی مرکزی حکومت پدیڑا باندے بالکل سنجیدہ نہ دے، او دوی کله د رواج اکټ خبره کوي او کله د گورنر ته د اختیاراتو، او صوبائی اسمبلی کې چې کم دوی د نمائندګۍ خبره کوي نو دغه اصلاحاتو پرانا کې هغې له هم هیڅ واک اختیار نه دی ورکړی. دغه پختنم چکله دا وزیر اعظم صلاحکار امیر مقام ته وړاندې کړه، نو د هغوی وینا وا چې مړوم بیګام اخیستل ګران وی او موږ هغه پورته کړه دی او وخت سره سره به دغه ټول ستونزې هوارې کړي.
مشکلات نظر دینا انکار نه کوم، مشکلات د مغاټ فیصله کې خامخوي او چرته هم ستارټلې بسم الله هو بغې.
د وزیر اعظم پاکستان خصوصي مشیر امیر مقام پرون په پیښور کې د خیبر جنسینا د قومي اسمبلی غړي شاجګل اپریدی په مشرۍ کې د خیبر جنسي یو پلاوی سره لیدو کاته کړو او ورته ویلو چې ډیر زر به مرکزي حکومت د فټا د اصلاحاتو په اړه نورې مهمې پریکړې هم وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپک سو یوش په لنډو سپو 2013 15,360 او 15,280 کیلو هرتز.
پرون د جنوبی وزیرستان په سرروغه کې پر یو ماشوم په ځمکه کې خخ ماین چاودیدلې چې دغه یو وخت په سخت ټپي کړی ده. د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي حکومت په ورته پیښو کې د زخمی شو خلکو د علاج معالجې په چارو کې لاغوي سره مرسته کوي. دا چې دغه ټپي شوي ماشوم درملنه به هم د حکومتي خرچه وشي. سیلاب مسعود له سیمې نور حال کوي.
پرون دے ہفتے پورس دے چلی وزیرستان تحصیل سرا روغا سیمے کٹکی لنڈی کا مرک شہے دے چلورم جماعت طالب علم پنجلس کلن کبیر اللہ تا مائن ور وچھا دے دا چپنا تجیگ شہے دے کبیر اللہ واپ شاہ پر ارجل شوا دے کبیر اللہ پلار علی محمد دے دغے پیش او دے کبیر اللہ دے پر ارجل کے دو حال پہ دا رنگ بیان کن
عمر یہ پنجل سکول ادا یا دا سکول تا ملے وہ پدوی بجے شروع ہوئی دے بجے نہ ورس دے اگر تا خطلا وہ کرسی سے لانڈائی کا مری بوری دے نہ پاسا کر دے اب ہمیں سن دے پٹاو سو ہوئی یا میں سرکاری سے ول اسپتال تا ور یہ نہ دار میں ول شروع سی ایم ایس سے وزائی نے پروتا زبرتا ناس کیا
پدا غا بارک سے میں دے سلی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ ظفر الاسلام خٹک سرا رابطہ وکڑا او پشتنا میں زن وکڑلا چپ دے غیر رنگ پیشو دے مخنیوی او دے پر ہر جلیو دے مالیم لا تڑ دے پا رہا سرکار سا عملی اقدامات کڑی دی او کانا پولیٹیکل ایجنٹ ہو ویل
دیکھی دا سے دو چیزیں ہوئے دے میرا مالیم دل خر کر دا ویلی جو دے علاج میں دے سمرا خرچہ روسیا آو میرا خپلا برداشت کوی پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن برداشت کوی او چکیما پورے دے خبر دو دے مائنس خبر دو مائنس کو چکیما لکے دا خلق واپس کی دی ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی والا کلیئر کوی نیم دا سے علاقے وی چا ہے کہ لکے جنگل منگل ہوندی وی آ خلق میرا کوئی کی جپ دے تو فن خالیا ما سایہ تے مائنس نہ میرا سفر کر نہیں
سلی وزیرستان پا مختلف سیمو کشے چرتا چھے کبائلون واپس تللی دی دے مینونو دے چاو دے دو وجہ تر اوسا پورے پنزویشت کا سون چھے پکشے زیاد شمیر دے وڑو وڑ کے جن کوئی دائے پر ارجلی مزور کڑی دی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال اوستاستا د رډیوی خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوئی خبرونه هم درکوي د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماخام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک
په پاکستان کې میشت راجستر افغان کډوالو د غوی خپل هیواد افغانستان ته د ستنېدو لړۍ ویل شوې چې د اپریل پر درېمه نیټه شروع کیږي خو هغه چې غیر راجستر دي وایي حکومت دی دوی هم راجستر کړي افغانستان ته د تللو پر وخت مرستې ورسره وکړي افغان چارواکي وایي په دغه اړه د خپلو د پاکستانی له پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي او دوی هیله مندي چې ضربه دغه مسلې ته یو حل پیدا کړي احمد الله علی اسلام آباد نور تفصیل راکوي
د فروری په دویمه اونۍ کې په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان او یو این ایچ سی آر چارواکو ترمنځ شوې درې اړخیزې غونډې وروسته په پیښور کې د افغان کنسلګرۍ کډوالو چارو مشر عبدالحمید جلیلی مشال ریډیو ته ویلي چې په غونډه کې د غیر راجستر کډوالو د رجستریشن په حق له هم خبرې وشوې او پاکستان او افغانستان په دې سلا شو چې په میاشت نیمه کې به د غیر راجستر کډوالو رجستریشن شروع کړي مشال ریډیو چې کله د عبدالحمید جلیلی نه تپوس وکړو چې د غیر راجستر کډوالو رجستریشن به د کله نه شروع
میکانیزم چیز خطر جوڑ شو اغداو چی افغانستان دا حکومت نمبر یو ڈیلیگیشن رس ہمدار گا دا پاکستان دا سفران وزارت اواغ سر خوا کے بنا درا یو زی پر ٹول پاکستان کی پیو سینٹر کی دا پروسیس شروع کی گئی دیر کے بعد وانی دا محترم وزیر صحت اور دا محترم سفیر صحت دوڑ مشورے سر روانی دی چاہیے پدی اتفاق پی چی افغانستان دا خلق دو ترش او کیا زمن سفارت و سر کنسل گرائی دے پہ گڑ مانی دا گروپ تشکیل کی او دا نظرا سره یو ځای دلتا افراد استخدام کې ویریفیکیشن وکړي او دا کار موږ مخکې بوسو نږدې ورځو کې توقع ده چې د پاکستان حکومت او زمونږ یو ناسته په دې اړه انډول باندې وشي
خو په پاکستان کې میشت غیر راجستر افغان کډوال وایي چې د راجستر کډوالو خپل ملک ته د تللو پروسه شروع کېدو کې دا نو حکومت دې د دوی هم زر تر زره رجستریشن شروع کړي چې بیرته ستنېدو پر وخت ورسره کومک وشي په پیښور کې میشت کونړ ولایت محمد واحد وایي
بدقسمتۍ نه موږ خپل کډوالان جوړ کړي ټول لسان خو راځي موږ په ځای د کور خو بیخی باہر ہوتے ہیں شوج بس کلا کلا کور تم راشی تک وسن لے بارن صبح مردن شمالے بارن کر جی را درج نو دے داد مشکلات سر ہلکم مخیو زکم کومک کی گیا خمو سرا سن کی گیا زکم کو کڑو نہیں جو کڑی نو منگم حکومت نہ خواس کو چمو خیر دے کڑو نو من دو زرت زرا کچ منگم خپل چ کو کوم خیر سر لاو شو افغانستان
دے یاد ون دا چ د تیر کال نومبر میاشت پ 14 منیٹا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مطبوعات تو ویلی چ پ صبح کی پ لکونو غیر راجستر افغان کڈوال جون کوی نو وفاقی حکومت دا کڈوال ہم راجستر کڑی چ خپل ملک تا ستنی دو وخت ور سره د نړیوال ټولنې لخوا مرسته وکړي شي. د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر تر مخه چې دا مهال هم ډیر لسلکه پورې راجستر او شپږو لکو پورې غیر راجستر کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او تیر کال لیاد هیواد درې لکه اتیا زر نه زیات راجستر افغان کډوال د یو ان ایچ سی آر په مرسته خپل وطن ته ستانه شوي دي. له دې پرته دوه نیمو لکو پورې غیر راجستر کډوال هم خپل ملک ته ستانه شوي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، له پاکستان څخه نګرهار ته ستنی شوی یو شمیر کډوالی کورنۍ وای د پاکستان په ښوونځیو کې ورته هغه تعلیمي اسناد نه دی ورکړل شوی چې دوی اوس وکولی شي په خپل وطن کې پرې د رسمي زده کړو لړۍ مخته یوسي. د دوی په خبره همدا وجه ده چې ماشومان یې له زده کړو بې برخې پاتې دي. خو افغان چارواکي بیا وایي د دې مسلې د حل لپاره یو پلان جوړ کړی او په خبره چې په عملي کولو سره به ستنیدونکي ماشومان بې تعلیمه نه پاتې کیږي. باز محمد عابد جلال آباد رپورٹ راکوي.
په 2014 میلادي کال کې له پاکستان نه ننګرهار ته راستنی شوی غنی کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه په پاکستان کې زده کړې کولې خو د قانوني تعلیمي اسنادو د نه لرلو له امله له زده کړو بې برخې دي. یو کورنۍ چې کابو میاشتې وړاندې له پاکستان څخه ننګرهار ته راستنه شوی د نورو ستونزو تر څنګ له تعلیمي ستونزو هم سر ټکوي. د دغه کورنۍ 12 کلن ماشوم احمد الله وایي چې پاکستان کې زده کړې کولې خود دل تتری محروم دے.
التا بس بغم سیم کیوم اور تقریبا مکتب نشتا ہے سبق شتا دے التا بس کسو کیو رانی کو لو لو بس جگڑی وی کو ہندور
د غلام فاروق پنوم یو تن وای چی په پاکستان کی اولادونو زدکڑی کولی خو په خپل وطن کی د خپل اولادونو راتلون کی ته اندیخمن دے.
اوس د مکتب واده مکتب نه وته اوس ماشومان خپل تر ټول د جنکم ماشومان سکول تللی مکتب تللی را لکان هم تر هدل ته نشته کوم ځای بلاش.
بلخوا د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسف شینواری وایي چې بزرګونو تنه هغه زده کوونکي چې له پاکستان نه ننګرهار ته راستانه شوي په موقتی ډول په ټولګیو کې کینولي چې د ازموینې په اخیستو سره به په رسمي توګه په ښوونځي کې جذب شي.
څه باندې 2000 راستانه شوي زده کوونکي چې د زده کړو قانوني اسناد نه درلودل د پوهنې وزارت لارښوونې له مخې په موقتی ډول په ښوونځیو کې شامل شوي دي او ټاکل شوی ډېره زر د هغوی د برخلیک ټاکنې په موخه یوه ځانګړې ازموینه د هغوی نه واخیستل شي.
دی وایي چې زر تنه هغه راستانه شوي کډوال زده کوونکي په ښوونځیو کې جذب کړي چې قانوني تعلیمي اسناد ورسره وو.
زر تنه هغه کډوال زده کوونکي چې د زده کړې قانوني اسناد درلودل د بهرنیو چارو وزارت له لارې معرفي شوي هغوی هم جذب شوي دي او پر دې سربېره د 2000 زیات کورني بې ځای شوي کډوال هم په موقتی ډول په ښوونځیو کې جذب شوي دي.
محمد اسب شینواری زیاتوي چې د 1400 لمریز کال د جوزا په میاشت کې به له هغو راستنو شوو زده کوونکو څخه چې تر نهمو ټولګیو پورې زده کړې په پاکستان کې کړي د ننګرهار د پوهنې ریاست به ترې ازموینه اخلي او له 10 نه تر 12 ټولګي پورې چې کوم زده کوونکي دوی په ټولګیو کې کینولي د پوهنې وزارت لخوا به ترې ازموینه اخیستل کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخ ځي. په داندې هلي خبرونه کې له فرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
په مومندو کې د موبایل ټلیفون سرویس لتیرو لسو ورځو راهیسې بندې چې د ځایي اوسیدونکو په وینا له وجې د هغوی ژوند ګران شوی دی. په باجوړ کې بیا له تیر یو کال راهیسې تړل شوی د موبایل ټلیفونونو لپاره د 2G سیستم له پرون څخه بیرته فعال کړل شوی دی. شانواز ترکزی حال راکوي.
دا تیر ولس ورځو را هسه په محمود ایجنسی کې د موبایل کمپنیو د سرویس د بندیدو لامل ځای ولس ډیر په مشکل کې دي. ولس وای چې هغه نه خود خپل کورونو سره رابطه کولی شي او نه د دنیا د حال خبريږي. واجد محمود د اټوخېلو بر محمود ایجنسی وسیدون کې دي او وای
یو خو سړی د کور نه بهرې نه وي خاندان سره رابطه نه کیږي. د دې سره هیڅ قسمه داسې د سکیورټي حواله سره صدا سي کار نشي کېدای چې لکه مطلب هغه کې په خواله راشي. د دې سره نظام خو کېږي به خو په کار دره چې بتول پاکستان کې نظام بند کړی شي نه کې چې صرف په مومند ایجنسی کې.
ګل حسین محمود یو کاوند وسیدون کې دی او هغه وویل چې د هغوی په سیمه کې هم د موبایل کمپنو ټاورونه دغه سرویس ورکول بند شوي نور ته ډېره مشکله وي چې له خپل کور سره رابطه وکړي.
تیر د لس دولس ورځو نه چې کوم نیټورک خراب دی نو ماته دا مسله ده چې زما د دوه درې شپې بار وي نو زما کور سره رابطه نه کېدله چې زما ته به دا پریشانی وه چې څه چل دی کور کې څومره مسله ده څنګه چل دی. بیا به چې یو خبره به الله به خو بیا به نه کېده د پیسو ته به بم وه.
بل خوا په باجوړ ایجنسی کې پوره یو کال پس 2G انټرنیټ سرویس پرون بحال شوه او په دغه بحالی د سیمې ولس خوشاله دي. ماز خان یو ځای خبریال دی او وی ویل
خلک په دې انټرنیټ په ترو باندې کتابونه ګوري دغه تعلیمي سہولیات هم ډیر زیات بهتري بل د اویرنس یو اهمه ذریعہ ده. د دې په وجه باندې په خلکو کې ډیر زیات اویرنس راځي د ملکی د بهرني خبرونو نه خلک ځان خبري پاتانه توګه باندې خبريږي.
خدا محمود د جنسي د ټلیفون سرویس د بهلولو په اړه د پولیټیکل انتظامی چارواکو پوینه چې د امن او امان د خطرې لوجې د موبایل کمپنیو سرویس بند کړي خو لا هم نه د معلومه چې دغه سرویس به بیا کله شروع کیږي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کارکونکي یوې غیر سرکاري ادارې په کوټه کې پر همیا د موجودو خبرو لپاره یو غونډه جوړه کړې وه. د غونډې ګډونوالو وړاندیز وکړل چې د سکولونو تعلیمي نصاب جوړونکي باید د ساينس او ریاضي په مضمونونو کې ماشومانو ته د لا زیاتو خو زده کړو ورکولو ټکی ته زیاته پاملرنه وکړي. ایوب ترین رپورټ راکوي.
په احمد کې د تعلیم د ودې لپاره کارکونکو ادارې الف اعلان تر اهتمام لاندې په کوټ کې و دستور وسوه. په دې اړه په بلوچستان کې د تعلیم د ودې لپاره کارکونکو ادارې سوسایټي مشر محمد عرفان و مشار ریډیو ته وویل
کہ جہاں پہ ہم کریکولم کی کتابوں کی تیاری کی ٹیچرز کی ٹریننگ کی.
شاغلی محمد عرفان وائی چیر چھ مزد نصاب او کتابوں دا تیاری او دا استادان دا تربیت خبری کو نو حال تا دا نور موضوعات پر ڈول دا سائنس او ریاضی اہمیت ہم زیادتی دا غدوار دا اس موضوعاتی پا کم چیز مج و ماشومان تا دا زیاد از دکڑو ارتیالی دل کیجی تا دے مقصد لپارا پا پاکستان کی یو اتحاد جوڑ سوئی دی چھ دا غدوار موضوعات دا ودی لپارا پر دے خبری وکڑی زکچ پا مستقبل کی مجد پا سائنس او ریاضی کے کارپوہان پکار دی چاغه د چین پاکستان اقتصادی راداری او د گوادر پروژه په پرمختیا کې خپل رول ولوبوي. خود روب شیرانی سره تړاو لرونکو د الف اعلان و غړي عابد شیرانی زیاته کړه چې تر اوسه د ساينس او ریاضي د لیبارټری و اهمیت ته په سمه توګه پاملرنه نه ده سوې.
غټ وجوهات سي دي هغه دلته سي لمستر کوالیفایډ ټیچران ست تر څو پر سمج د میتود د ساينس اهمیت نه پزنولې تر هغه پر موږ د مطلب د دې سوچ نه سو کولای د دې علم د وسط پر موږ نه کابیا په بجټ کې اضافه کوي اضافه کوندې کبه د ټیچرانو ټریننګ کوندې کبه کوالیفایډ ټیچران مطلب د پر سلیکشن کوندې لا ایم یو بل کدل تل مسره غ چیلنج نسته کله چیر مر بل سیمه زخم د ټیچرانو زته مر لاغه زخم امپورټ کوندې.
د بلوچستان د کلیوالو سیمه د پرمختیا لپاره کارکونکو ادارې بلوچستان رولر سپورت پروګرام برستيال مشر سید فتح شاه وای چې دا کار یوازې حکومت کولای شي
بلکې دا کار چې د ایجوکیشن سېکټر یو پر ډپارټمنټ موجود دی ډپارټمنټ څه پکار دی چې د ساينس د فروغ لپاره او دا کوم د ساينس او د اذر میتھمټکس یا د حساب چې سونی سټوډنټو کې د کمی چې کوم شمیره ده په ګرد پاکستان کې هغه صرف د دې صوبې نه بلکې هغه د ګرد پاکستان مسله ده. لهذا په کار دي چې صوبې یو د افورټس دا چې وکړي چې ګرد اجتماعي افورټس وکړي او ګرد یو د بل دغه څه زده کړه وکړي چې تر څو پورې دغه د صوبو چې خپلې تجربې دي هغه د یو بل سره شریک نه شي د هغه لپاره په منظمه طریقه باندې د د ایجوکیشن ډپارټمنټ چې کوم د ټریننګ انسټیټیوټ دی چې چیرې د تربیې کار صرف کیږي هغه متحرک نیسي. زما خیال پر دې باندې بیا تر هغو موږ دغه کابو کوی نه سو.
د یادونې وړ ده چې د بلوچستان حکومت د ساینس لیبارټریانو لپاره په کلیزه بودیجه کې لویه برخه ایښې ده، خو اوس هم داسې ښوونځي شته چې هلته د لیبارټریانو لپاره استادان نشته. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو.
اردن کو مشال ریڈیو تا تاسو وګی په خبر کې د مازیګر 15 بجې شوې د مجید بابرنا لند خبرونه اورو.
د پاکستانی پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا وایي افغانستان سره پر پوله په مومند او باجوړ کې د اغزن تار لګول پیل کړی دي. د پوز په پرونی خبر پاڼه کې راغلی چې جنرل باجوا پرونو راغزو او مومند ته تللی او هلته د پوځیانو سره ملاقات کړی. د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نواز چارواکي وایي د قبایلي سیمو اصلاحات او عملي کولو شمنه پوره کوي او په 2013 کال کې به د فاټا خلک خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره استازي وټاکي. د جنوبي وزیرستان چارواکي وایي چې 13 ورځې تحصیل سره روغه په کوټکی لنډي کمر کې یو ماشوم په ځمکه کې د خخ په مرچ چاودنې له وجې ژوبل شوی. په یاد سیمه کې د 13 مدیر راهیسې یو شمېر کسان د دا ډول پیښو ښکار شوي دي. ولس غوښتنه کوي چې د جنوبي وزیرستان سیمې دي د دا ډول بارودي موادنه زر تر دره صفا کړل شي. امریکایي چارواکو تایید کړ چې د افغانستان په پکتیکا ولایت کې په یو ډرون برید کې د القاعده یو پاکستانی کمانډان قاری یاسین وژلی دی. د افغانستان د امنیت روغتیا وزیر وایي په هیواد کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ د مخنیوي او د له منځه وړلو هدف ته نږدې شوي دي. یو شمېر کوچیان وایي چې پاکستانی چارواکي دوی ته اجازه نه ورکوي چې له موسم بدلېدو سره سم له خپلو مالونو سره د تورخم له لارې افغانستان ته واوړي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي کېدای شي هیواد یې په دې اړه ټول پښتانه یا ریفرنډم وکړي چې د اروپایي ټولنې غړیتوب لپاره هڅې روانې وساتي او کنه. یورپي یونین ویش غړو هیوادونو مشرانو پرون د شنبې په ورځ په اټلي کې اروپایي اتحادیې لپاره خپل ژمنتیا نوې کړه. برتانوي چارواکي وایي خالد به هیڅکله پوه نه شي چې څو ورځې مخکې 25 کلن خالد مسعود ولې د برتانیا پارلیمنت سره نږدې برید وکړ.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن جنگ ورسپانې خپل ادارې په پاکستان کې پروان اثر شمیرنه باندې لیکلې او وایي په پاکستان کې له 19 کال وروسته سر شمیرنه شروع شو او څنګه څنګه چې وخت تیریږي په دې کې د خلکو له خوا شکایتونه راځي او ویل کېږي چې په کراچۍ کې په سلګونو کورونو باندې مشتمل پلازو او نورو عامو کورونو باندې شین توره نه دی لیکلې شوی چې لکه بلې په خلکو کې اندېښنې پیدا شوی. د ادارې په وینا چې د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار په خپل د سرشمیرنې د عمل څارنه کوي نو باید چې دا سرشمیرنه په عالمی معیار باندې وکړې شي او دې لړ کې دا ضروری هم ده. که په لاندینی کچ لدې عمل نه خامې لري نه کړې شي نو دا به ډېره سنگینه مسله جوړه شي. ادارې وړاندې لیکي چې د سرشمیرنې او کورشمیرنې د اهمیت او ګټې نه څوک هم انکار نشي کولی نو حکومت دې لړکی سنجیده ګامونه پورته کول پکار دي. که وکتل شي نو یوش مېر خلک د خپل علاقې د سرشمیرنې د دفتر د پتې او ټلیفون نمبرونه نه خبره دي نو پکار ده چې حکومت د اخبارونو، ریډیو، ټی وی او موبایل پیغامونو په ذریعه په خلکو کې د دې په حق له پوها او معلومات خوار کړي وو. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پانه خپل ادارې کې لیکي چې د جمعې په ورځ د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان په مشرۍ کې د 25 مسلمان ملکونو د سفیرانو غونډه وشوه. ادارې وړاندې لیکي په دې موقع فیصله وکړې شو چې عرب لیگ او د او ای سی عمومي سکرترانو ته به یو ریفرنس لیږي چې پکې به دا مسله راپورته کوي. ادارې زیاتوي که څه هم هر چا ته مذهبي ازادي دی تر لاس دا خود دی مطلب دانه دی چې د بل د مذهب د سپکاوي وشي نو باید چې د نړۍ ټول خلق ته یو بل د مذهبونو او نظریو خیال وساتي. اداریا خري کلی کې د یوشتمه پیړۍ دا او په دې جدید دور کې د مذهبي جاهلیت نه دروتو ضرورت دی ځکه چې ټول مذهبونه د احترام وړ دي. نو په کار ده چې د سوشل میډیا مالکان د جدید ټکنالوژي په ذریعه د داسې موادو خپرولو مخه ونیسي چې د مذهبونو ترمنځ ټکر پیدا کوي او د انسانانو ترمنځ د کرکې سبب ګرځي. باید چې په دې په سنجیدګۍ سره کار وکړی شي.
فرائیڈے ٹائمز مجلہ لکھی د پاکستان حکومت داغ احواد پو وگڑو کے دا پولیو رنز چیوا معذور کون کی بیماری دا پاڑا دا آم پو ہاوی پروگرامونا پا سمت ہوگا مختنه دی وړي. بلخوا بی بی سی خبر ادارې لیکلي چې امریکا پر روسیې لدی عمله چې طالبانو پلو هغه واد نرم دریز دری نیوکه کړی دی. د دواړو لیکنو غټی کی درته اسرار علم مومند وای.
فرائیڈے ٹائمز مجلہ لکھی کڅ هم د تیر وختونو پر تلا په پاکستان کې د پولیو مرز کم شبه خود مجلې په خبره د تا غټه کامیابی نشي ول کې دی ځکه چې دا مرز لا هم شتون لري. په پاکستان او په ځانګړې توګه پښتانه ټولنه کې یو شمېر وګړي ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو خلاف دي. د پاکستان حکومت په خلکو کې د پولیو مرض په اړه پوهاوی نه دی پیدا کړی چې لکه بل یې خلک پر دې نه دی پوها چې دا څه قسمه مرض دی، سببونه یې څه دي او مخنیوی یې څنګه کېدی شي. باید حکومت د پولیو واکسینو په اړه د خلکو اندېښنې لرې کړي. پاکستانی رسنۍ او د سیاحت کارکونکو کله هم هڅه نه ده کړې چې خلک د پولیو ضد واکسینو د ارزښت نه خبر کړي او همدغه وجه ده چې پړې پروپاګاندا کیږي. بلخه بی بی سی وپاړه لیکي د طالبانو پړه د روس په تګلاره کې ډرامایي او غیر متوقع نرموالی راغلی. په تېر یو کال کې د یادو دواړو خواو ترمنځ اړیکې ښې شوې او یو شمېر روسي چارواکي په ښکاره له طالبانو سره د اړیکو اعتراف کوي. روسان د دې دوه علتونه ښایي، یو دا چې په افغانستان کې له طالبانو خپل وګړي او دفترونه خوندي کړي او دویمه دا چې د داعش مخه ونیسي. د طالبانو لخوا دا یقین دهاني چې د روس له پولو به داعش لرې ساتي مهمه ثابته شوې. خو د روس لخوا د طالبانو په اړه د دې نوې نرمۍ له وجې لوړ پوړي امریکایي چارواکي په روس تور لګوي چې د طالبانو په رسمیت پیژندو سره افغان حکومت او اتحادیان یې له منځه وړل غواړي. غربی چارواکی دا هم وایي چې روس ته داعش په بهانه په افغانستان کې خپل مداخلت ته لار پیدا کوي. په عین حال کې افغانستان روس ته ویلي دي چې په سیمه کې د ثبات راوستلو لپاره د غیر ریاستي عناصرو پر ځای دي له افغان حکومت سره کار وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
امریکایي چارواکو منلې د عراق پر موسل وروستی هوایي برید چې د خار د اوسیدونکو په وینا لږ تر لږه سل کسان پکې وژل شوي امریکایي ځواکونو کړی دی. د چارواکو ویلي عراقي امنیتي ځواکونو ترې غوښتي ول چې په یاده سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې اهداف په نښه کړي. پر دې موضوع د اسوسییټډ پرېس خبري جانس د لیکنې مهم ټکی تاسو ته ورو. امریکایي چارواکو پرون وویل د عراق پر موسل د اسلامي دولت وسلواله ډلې د پنخه کولو لپاره شوی هوایي برید چې دغه خار د اوسیدونکو په وینا لږ تر لږه سل کسان پکې ووژل شول په اصل کې د امریکا پوځ کړی و. د چارواکو په برید کې د ولسي وګړو مرګ ژوبله تایید نه کړه خو په اړه یې د پلټنو د پیل خبره کړې. د روانې مارچ میاشت پر ولسمه شوې له دغه هوایي حملې وروسته امریکایي چارواکو ویل دوی په پوره ډاډ نشي ویلې چې ګنې په برید کې امریکایي ځواکونه شامل ول. هغه بیان چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف خپور کړی ښیي چې عراقي ځواکونو له دوی غوښتي ول چې په یاده سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې اهداف په نښه کړي. د ائتلاف زیاته کړې په برید کې ولسي وګړو ته د مرګ ژوبلې او وختو خبره ډېره جدي نیولې او وبه څېړي. د اردن په پلازمینه عمان کې د الطاف موسانی په نوم د روغتیا نړیوال ادارې او چارواکي اسوسییټډ پرېس خبري ایجنسی ته ویلي دوی هڅه کوي چې د برید ټپي شوو خلکو ته روغتیايي خدمتونه برابر کړي. نوموړي زیاته کړې په موسل ښار کې د صحت محکمې چارواکو ورته د دې خبرې پخلی کړی چې په هوایي برید کې تر سلو زیات کسان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هوډ ښکار کړی چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد پیل شوي عملیات به تیزوي. د امریکا د کورنیو او دفاعي چارو وزیرانو په دې وروستیو کې په واشنگټن کې د عراق له وزیر اعظم او د ائتلافي ځواکونو له مشرانو سره لیدلي او په موسل کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې ضد جګړې د لا تیزولو پر لارو چارو یې خبرې ورسره کړې دي. دا جانس لیکنه زیاتوی د عراق مرستیال ولسمشر اسامه النجفی چې د موسل اوسیدونکو دی په یو بیان کې پر یاد خار د نړیوال ائتلاف په هوایي حملو کې د ولسی وګړو مرګ ژوبلا په کلکه غندلې او د دغه موضوع د جاج اخیستلو لپاره د پارلمان د بیړنۍ غونډې رابللو غوښتنه کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څار ادارې سیګار مشر جان سوپ کو ویلي په هغه هیواد کې وضعیت نازک او پیچلی دی. د سټارس اینڈ سټرایپس خپرونې په حواله سوپ کو د جمعې پر ورځ د امریکا د پوځ په لویه پوځي اډه فورت براک کې دا څرګندونې کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د راتلونکي په اړه په پریکړه کې به دغه پوځي مرکز مهم رول ولري. فرشته جلال زئی جزئیات لري.
د امریکای ول رتبه ملکی چارواکی د افغانستان وضعیت نازک او پیچلی بللی دی. د سټارز او سټرایپس خبرونې په حواله د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارف او د څارنې د ادارې مشر جان سوپکو د جمعې په ورځ د امریکا په ستره پوځي اډه فورت براک کې عسکرو ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړل. جان سوپکو د امریکا کانګرس ته رپورټ ورکوي. د فورت براک د پوځي مرکز ځانګړو ځواکونو له 2001 میلادي کال راهیسې چې امریکا په افغانستان کې د تروریزم سره مبارزه پیل کړې هلته خدمت کړی دی. جان سوپکو ویلي چې په افغانستان کې وضعیت نازک او پیچلی دی. هغه په داسې حال کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې چې د افغانستان جګړه 14 کال ته ورسېده او د امریکا د حکومت میلیاردونه ډالر د افغان ځواکونو پر روزنه ملاتړ او مشوره لګیدلې دي. په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم بیګاله واشنگټن له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې د جان سوپکو خبرې شایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر زیاتولو هڅې پیاوړې کړي.
په افغانستان کې د شته فساد، نامی او بیا عدالتی نه دوی ډیر زیات ناراضه دي. خو که حالات ته وګورو او د بلخصوص د امریکا ستر قومندان چې په افغانستان کې د جنرال کلسن د هغوی هغه توصیو ته وګورو چې پارلمان ته وکړه، کانګرس ته او امریکا حکومت نه غوښتنې کړي، نو سرګنده توګه ویلی شم چې امریکا به خپل سرتیري په افغانستان کې په راتلونکو کلونو کې له اوسني حالت نه به ډیر کړي، ځکه چې دا یو مبرم نیازمندی ده د اوسني حالات لپاره.
په افغانستان کې اوسمهال د امریکا 8400 عسكر میشت یو د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه، هغوی ته د مشورې ورکولو پر پروګرامونو او له تروریزم سره پر مبارزه لګیا دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی تیرونی په واشنگټن کې په نړیوال کانفرنس کې له امریکا د زیاتو پوځیانو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د امریکا یو شمېر پوځي قومندانانو هم د زیاتو ځواکونو غوښتنه څرګنده کړې ده. خو د امریکا نوی حکومت تر اوسه افغانستان ته د نور عسکرو د استولو په اړه نظر نه دی ورکړی. جان سوپکو د هغې ادارې مشري کوي چې په افغانستان کې پر روانه جګړه او د امریکا د بیا رغونکو فعالیتونو څارنه کوي او پر اساس یې رپورټونه خپروي چې د امریکا له حکومت او کانګرس سره د راتلونکي په اړه په پریکړو کې مرسته وکړي. د سټارز اینڈ سټرایپس خپرونې د رپورټ په حواله جان سوپکو د فورت براک عسکرو ته وویل چې د هغه د معلوماتو پر اساس شایي د دې ستر پوځي مرکز ځواکونه افغانستان ته واستول شي. د سوپکو دفتر وایي چې د امریکا حکومت له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې 112 میلیارد ډالر د بیا رغونې پر پروګرامونو لګولي دي چې د جګړې لګښت نه پکې شاملېږي. جان سوپکو ویلي چې اداري فساد او خراب امنیت افغانستان تر فشار لاندې کړی دی. خو د هغه په وینا د افغانستان ولسمشر داسې څوک دی چې همکاري غواړي او سره له دې چې ستونزې شته په سملار په حرکت کې دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د پاکستانی طالبان یو مهم کمانډان چې لال قدس را یې هم نږدې اړیکې درلودې په افغانستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په حمله کې وژل شوی دی. کاری یاسین چې د سریلانکا د کرکټ پر لوبډله د حملې په ګډون په پاکستان کې د څو لویو حملو په تنظیم تورن پیژندل شوی، د پاکستان حکومت په تور لیست کې وو. احمد تکل معلومات راکوي.
د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو لمخې د پاکستانی طالبانو د تحریک مهم قماندان قاری یاسین چې په اسلام آباد کې پر یو لوکس هوټل او د سریلانکا د کرکټ پر ملي لوبډله د حملو په تنظیمولو تورن دی، یو اونۍ مخکې د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د یو بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د پنټاګون په یو بیان کې چې پرون خپور شو، د امریکا د دفاع د وزیر جیم ماتیس له قوله قاری یاسین هغه تروریست بلل شوی چې د اسلام نوم یې بداو او امدانې پر بیګنا ملکی وګړو حمله کولې. بیان د خاغلی ماتیس په حواله زیاتوي چې نوموړی وایي داسې کسان له عدالت څخه د تیښتې لار نه لري. قاری یاسین چې ویل کیږي په استاد معلم او څو نورو مستعارو نومونو مشهور و، پر 2008 کال د اسلام آباد پر مریت هوټل د برید طرح ګڼل کیږي. په دې حمله کې د دوه امریکایي پوځیانو په ګډون لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. نوموړی همداراز په 2009 کال کې په لاهور کې د سریلانکا د کرکټ پر ملي لوبډله د هغې حملې طرح ګڼل کېږي چې شپږ پاکستانی پولیس او دوه ملکی کسان په کې مړه او د سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلې شپږ لوبغاړي ټپیان شول. قاری یاسین د هغو مشکوکو تروریستانو د فهرست په سر کې و چې د پاکستان د امنیتي ادارو تر تعقیب لاندې دي. د نوموړي نوم په 2003 کال کې د پاکستان پر پخواني پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف او په 2004 کال کې پر پخواني صدراعظم شوکت عزیز له ناکامو حملو وروسته پر دې فهرست ورزیات شو. پنټاګون قاری یاسین د بلوچستان ایالت اصلي اوسیدونکی بللی، خو پاکستانی چارواکي وایي چې هغه اصلا د پنجاب ایالت و. د امنیتي چارو کارپو عامر رانا فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې قاری یاسین د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان د حکومت پر وسلوالو مخالفینو د هغو حملو په لړۍ کې وژل شوی چې په ترڅ کې یې له دې مخکې د افراطي وسلوالو نور مشران هم په نښه شوي دي، لکه قاري صفي الله اختر چې په تېره جنوري میاشت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ووژل شو. راناوی قاری یاسین د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي له جګپوړو او محدودو غیر پښتون قمندانانو څخه و. خو د رانا په وینا نوموړی په وروستیو څو کلونو کې افغانستان ته له تښتېدو وروسته غیر فعال شوی و. پاکستان او افغانستان له څو کلونو راهیسې پر یو بل تروریستانو ته د پټنځایونو د ورکولو تورونه لګوي. پاکستان وایي د ټي ټي پي وسلوال د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حملې کوي، خو افغان چارواکي وایي دا ډلې په هغو سیمو کې فعالې دي چې افغان حکومت ولکه نه پرې لري. افغان حکومت هم پاکستان په کوټه او شمالي وزیرستان کې وسلوالو طالبانو ته د خوندي ځایونو په ورکولو تورنوي، خو پاکستاني مشران په څرګنده وایي چې افغان طالبان یې په افغانستان کې د خپل ستراتیژیک عمق د یقیني کولو لپاره رامنځته کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي د پولیو وایرس ختمولو لپاره خپل هدف ته نږدې شي، او له همدې امله له وسلوال مخالفینو غواړي چې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاینونو مخالفت ونه کړي. ډاکټر فیروز الدین فیروز نن یک شنبه د پولیو ضد د پسرلنی کمپاین د پیل په مراسمو کې وویل دوی هڅه کوي د هیواد 8.8 میلیونه هغه ماشومانو ته چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي د یادې معذور کوونکي ناروغۍ ضد واکسین ورکړي. په ورته وخت کې یو شمېر دیني عالمان وایي په کومو سیمو کې چې د پولیو واکسین پر ضد فتوا ورکول کیږي دا دینی نه بلکې سیاسي فتوا ده. لکابلا اکرام الله اکرام رپورټ راکوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې د پولیو وایرس یا د ماشومانو د ګوزن ختمولو ته نږدې شوې دي. ډاکټر فیروز الدین فیروز د یک شنبه په ورځ دغه کمپاین د پیل په مراسمو کې د دولت له مخالف وسلوالو وغوښتل چې د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین مخالفت ونه کړي او واکسیناتورانو ته اجازه ورکړي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دا کمپاین ترسره کړي.
همغه هدف چې افغانستان د پولیو وایرس د مخنیوي او د لمنځه وړلو لپاره لري ورته نږدې شوی. بل خبر دا چې غواړم د جنگ په ټولو کیلو غاړو غږ وکړم چې دا یو ملي او افغاني برنامه ده د افغانستان د ماشومانو لپاره ده. نو وسلوال مخالفین او دولت دواړه د اجازه ورکړي چې زموږ واکسیناتوران په ټولو کورونو وګرځي او ماشومانو ته واکسین وکړي، ځکه افغان ماشوم ته باید د مایوبیت او د بل په اوبو د باردو سزا ورنکړي چې مایوب شو باردوش
باشه. د روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په دغه درې ورځېنی کمپاین کې به 8.8 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وی واکسین شي. د امی روغتیا وزیر وویل اوس مهال په دریو ولایتونو غور، بامیان او دایکندی کې د سړی هوا لامل د کمپاین نشي ترسره کیدی. د معلوماتو لمخې د روان 2018 میلادي کال لپاره څخه تر دې دمه د افغانستان په دوه ولایتونو کندهار او هلمند کې د پولیو دوه مثبت پیخي ثبت شوې دي. د افغانستان د امی روغتیا وزارت دا هم وایي چې امنیتي ستونزې د کډوالو راستنیدنه، داخلي کډوالي او لغیر رسمي پولو څخه د کورنۍ او تګ راتګ هغه لاملونه دي چې دغه وایرس انتقال ته زمينه برابروي. بلخوا د پولیو پروګرام مسؤلین وایي چې په دغه هیواد کې به د نامنۍ لامل په سلګونه زره ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې شي. د وینا ولمخې د کابل په ګډون په جنوب او جنوب غرب ولایتونو کې یو شمیر واکسیناتوران د وسلوالو مخالفانو په حملو، بمی بریدونو او هدفي وژنو کې وژل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د عالمانو د شورا یو شمیر غړي وایي هر څوک چې د پولیو د واکسین پر ضد فتوا ورکوي دا د پردیو د ګټو لپاره کار کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د کورنی امنیت کمیشن یو شمیر غړي وایي یوازې د امنیتی سکتور د چارواکو په استیزا په افغانستان کې امنیت نشي راتلی، بلکې په خبره په دغه برخه کې باید اساسي کارونه ترسره شي. دغه کمیشن یو شمیر غړو پرون مشال لري ته ویل د خلکو ملي شورا او حکومت په همکارۍ په امنیتی سیستم کې د اساسي تغیراتو او اصلاحاتو له لارې امنیت ټینګېدای شي. او خو د چارو یو شمیر پوهان وایي د ډاډمن امنیت لپاره د کشفي او امنیتی بنسټونو ترمنځ همغږۍ ته اړتیا ده. له کابل د عباد الله هنانزی رپورټ اورو.
د افغانستان ولسی جرګې پریکړه کړې څو د راروانې دوشنبې پر ورځ د امنیتي سکتور چارواکي استیزا کړي. د دغه جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمیر غړي وایي یوازې د امنیتي سکتور د چارواکو په استیزا څه نه کیږي، بلکې د امنیت د ټینګښت لپاره باید اساسي ګامونه پورته شي. د دغه کمیسیون غړي صالح محمد صالح د شنبې پر ورځ وویل تر هغه چې په امنیتي سکتور کې اساسي اصلاحات رانه شي په افغانستان کې د امنیت ټینګښت ناممکنه ده.
دا ډیره مهمه ده چې څنګه په امنیتي سکتور کې بنیادي اصلاحات او تغییرات رامنځته شي. هغه څه چې د هیواد په ګټه وي، خو له بده مرغه د وزیرانو په تغییر او تبدیل امنیت نشي ټینګېدای. په دې برخه کې باید بنیادي کار وشي او خلک او دولت باید د ډاډمن امنیت لپاره کار وکړي.
تمه ده ولسی جرګه د راروانې دوشنبې پر ورځ د دفاع او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت رئیس استیزا کړي. د دغه جرګې د غړو په وینا یا چارواکي په افغانستان کې د وروستیو نامنیو او پر سردار محمد داود خان د بریت له کبله د ولسی جرګې لخوا استیزا کیږي. شاوخوا شل ورځې وړاندې پر سردار محمد داود خان د وسلوالو بریت په ترڅ کې شاوخوا 50 تنه وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول، او د افغانستان په ګڼو نورو سیمو کې هم وسلوالې حملې ډېرې شوې دي. له دې مخکې هم د کابینې یو شمیر وزیران د ولسی جرګې له لورې استیزا شوي وو، ان یو شمیر سلب صلاحیت شوي هم وو. په وروستي مورد کې د کابینې 14 وزیران له 70 سلنې څخه د پراختیايي بودیجې د کم مصرف له امله استیزا شوي وو، چې له دې ډلې د بهرنیو چارو، فواید عامې، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، پوهنې، کار او ټولنیزو چارو، ترانسپورت او لوړو زده کړو وزیران سلب صلاحیت شول. له هغه وروسته جمهوري ریاست دغه موضوع سترې محکمې ته راجع کړه، او د سلب صلاحیت شوي وزیرانو څخه یو وغوښتل چې د محکمې تر پریکړې پورې خپل کار ته دوام ورکړي، او دا وزیران تر اوسه هم خپل کارونو ته دوام ورکوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پکتیکا چارواکي وایي په دې وروستیو کې دولتي واکمنۍ یو شمېر هغو سیمو ته غځېدلې چې د یو لسیزې اوسېدونکي له افغان حکومت سره په واټن کې پاتې شوي ول. بل لور ته د یاد ولایت قومي مخور او مدني فعالان د دولتي واکمنۍ د غځونې د ارزښت په باب وایي اوس مهال د لرې پرتو سیمو خلک هم له حکومت سره خپلې ستونزې شریکوي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي په دې وروستیو کې په یو شمېر هغو سیمو کې د بیا رغونې پروژې پیل کړي او خلکو سره اړیکې ټینګې شوې دي چې له تېرې یوې لسیزې له حکومت سره په واټن کې پاتې شوي ول. بلخوا د یاد ولایت مدني فعالان او قومي مخور هم واضح خوا وړممی، نکه، زیړوک او د مرکز اړوند محمد خیل او خواجه خیل هغه سیمې بولي چې اوسمهال د ځایي ادارې سره د اوسېدونکو اړیکې ډېرې شوي او دولتي واکمني هم پکې پیاوړې شوې ده. د شنبې په ورځ د پکتیکا والي محمد الیاس وحدت مشال راډیو ته وویل
په پکتیکا ولایت کې تر ټولو لویه ستونزه دا وه چې خلک مایوس وو، خلک دولت ته په ډېره زیاته پیمانه نه راتلل، مراجعه نه کوله، تر څنګ یې مسؤلینو خپل مسؤلیت نه و ادا کړی، ډېرو سیمو ته دوی نه وتللي. نو موږ دې کار ته لومړیتوب ورکړو، هغو سیمو ته ولاړو چې په لسو کلونو کې څوک نه ورغلي، او د هغو سیمو خلک راغلل چې په لسو کلونو کې دولتي ادارو ته نه راغلي. ګټه دا وه چې هلته دولتي حاکمیت ټینګ شو، بیا رغونې ته زمینه برابره شوه، موږ هلته کارونه شروع کړل، هلته ستونزې کمې شوې.
د پکتیکا څخه د ځوانانو د پارلمان غړی بریالی جبارخیل د هغو سیمو نمونه اخلي چې هلته په اوس وخت کې دولتي واکمني پیاوړې شوې او خلکو یې افغان حکومت سره همکاري ډېره کړې ده.
وازی خوا ولممی همداشان دي، نک زیړوک سره په برمل او حتی د مرکز کې داسې سیمې لکه محمد خیل او هغه د کانال پروژې سوې، یا د خواجه خیلو کې د کانال پروژې دي. دا اوس وخت کې موږ ورته زیات لاسرسی لرو. موږ مخته دې شیانو شاهدانو سي پروژې مخته راتلې په یو نوم نوم بل موږ نه تلی یو ځنۍ لته دا وست موږ مشرانو نسوي کولای سمول لاسرسي ولر
د پکتیکا یو تن قومي مخاور هم وای چې په یاد ورات کې د دولتي واکمنۍ د غزاونې لپاره د ځای ادارې هڅه ګټه وری دي
زه سچری په غد ورګوند کومي شورا رئیس خلکو او د حکومت په منځ کې هماهنګي ډېر راوستلې ډېر لره لره ورسولې د سفرونو وکړل او د خلکو او د حکومت په منځ کې چې کوم مفصله هغه لري کړی دا ونږدې کړی دا
دی یادونه ورده پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې تر ټولو د پراخ مساحت لرونکي ولایت دی چې ډېری وګړي په اقتصادي لحاظ کمزوري او له ټولنیزو پرمختګونو وروسته پاتې شوي دي یاد ولایت د شمالي او جنوبي وزیرستان همدارنګه د بلوچستان ایالت سره 315 کیلومتره ګډه پوله لري
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
کفایت شاه بچا د سندرې ویلو د خپل ځانګړي انداز په ترڅ کې د پښتو موسیقۍ پر مینهوالو ځان پیژندلی دی هغه چې سندرې وایي نو ستار هم ورسره په غېږ کې وي د هغه په وینا بې ستاره ورته سندرې ویل اسانه نه وي کفایت شاه دا مهال چې په دوبی کې د مسافرۍ ژوند کوي دا مهال خپل کلي سوابۍ ته تللی دی نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل هغه تل د مینې او وطن سندرې ویلي او غواړي چې د سولې لپاره خپل هنر نور هم پسې پیاوړی کړي لاغه سره زمون خبريال چانواز ترگزي خبري کړي دي او دا رپورت یې مونږ ته لګره ده
د کچا کاورو نه جوړ ته ځای په ځای په ډو کې تور ده
دا غږ د پښتو ژبې مشهور او خوږ غږ هنرمند کفایت شاه بچا دی کفایت شاه بچا په خپل ډیره زیاده ثوابي کې مشال ریډیو ته وویل چې د یوې ناخوشګواره پیښې له وجې هغه د خپل کلي وطن نه ډیر لري په عربستان کې میشتو ولې څو ورځې وړاندې د روغې جوړې وروسته خپل کلي ته پوره 15 کاله پس واپس راغلی
څنګه د سړي د خپلو بچو نه گزاره نه کیږي نو داسې زما تاسو په خدای یقین کوي لکه د خپلو خلکو نه گزاره نه کیږي سړي په خپل وطن کې دومره زیات خوشحالي لري چې ماشوم څنګه د مور په غېږ کې خوشحالي
کفایت شاه بچا چې سندره وای نو دوه قسمه اوازونه وباسي د اوریدونکو ګمان وي چې ګینه سندره وایونکې یو تن نه بلکې دوه تنان دي نو د دوه قسمه اوازونه وستر خیالي په کوم وخت کې راغلی وو
بل ما یو گانا اوریدلی و رحیم خان زاده دل پاکو بخی
دل چناوی جون بسوی دی دنیا کے خون بسوی پھٹاو بس سرگن بسوی راش راشا جون شزما راش راشا جون شزما
او کفایت شاه بچا وویل چې سندره ویل لډیر ماشوم والی شروع کړو او همیشه لپاره د منی سندره ویلی ولی وسه خواهش ده چې د ځوان کول لپاره داسې هم سندره وای چې د ترپ غنو او دښمنو نه کرکه پیدا شي
ځوان خو بس دنو لکه دا چې د دې حساب شي او په دې کې استعمال شي چې د خلکو لپاره الله له مخلوق لپاره او د غریبانو خاص کر بیا د غریب خلکو لپاره چې دې لپاره پکې څه کار وشي
او د کوټي په هغه کوټي سپه پنځنګو زنګيږي ګولې
اردن کو لدی رپورٹ سره د خبرونه د پایشی بوته ورسیدو د مجید بابرنا لند خبرونه اورو
د پاکستانی پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا وايي افغانستان سره پر پوله په ممند او باجوړ کې د اغزن تار لګول پیل کړی دی بل خو د افغانستان د بهرنو چارو وزارت وايي د افغان حکومت له موافقه پرته د ډیورن کرخې په اوږدو کې د پاکستان له لوري هر ډول اقدامات بی ګټی دي د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نواز چارواکي وايي د قبایلی سیمو اصلاحات او عملی کول شمنه پوره کوي او په 2013 کال کې به د فاټا خلک خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره استازي ټاکي د جنوبی وزیرستان چارواکي وایي چې تیر ورځ د تحصیل سره روغه په کوټکی لنډی کمر کې یو ماشوم په ځمکه کې د خخ بم له چاودنې له وجې جوړ شوی په یاد سیمه کې د تیرې سمودې راهیسې یو شمېر کسان د دا ډول پیښو ښکار شوي دي ولس غوښتنه کوي چې د جنوبی وزیرستان سیمې د دا ډول بارودی موادو نظر تر در شفا کړل شي. امریکایي چارواکو تایید کړ چې د افغانستان په پکتیکا ولایت کې په یو ډرون برید کې د القاعده یو پاکستانی قماندان قاری یاسین په 19 تاریخ وژل دی. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر وایي په هیواد کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ د مخنیوي او د لمین د وړلو هدف ته نږدې شوي دي. یو شمیر کوچیان وایي چې پاکستانی چارواکي دوی ته اجازه نه ورکوي چې له موسم بدلیدو سره سم له خپلو مانونو سره د تورخم له لارې افغانستان ته واوړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي کېدای شي هیواد یې په دې اړه ټول پښتنه یا ریفرنډم وکړي چې د اروپایي ټولنې غړیتوب لپاره هڅې روانې وساتي او که نه. یورپی یونین وویش غړیو هیوادونو مشرانو پرون د شنبې په ورځ په اټلي کې اروپایي اتحادیې لپاره خپله ژمنتیا نوې کړه. برتانوي چارواکي وایي خای دوی هیڅ کله پوه نه شي چې څو ورځې مخکې 250 خالد مسعود ولې د برتانیا پارلیمنت سره نږدې برید وکړ. د حمله کې 4 کسان وژل شوي وو.
اردوونکو د خبرونو ولدی لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې 9 خبرونه پایته ورسې دي. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. اوس ما هارون بچا مجید بابر او زموږ تخنیکی همکار جوناتن ته اجازه ترا کوي د ویب پرمخ.